کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د غرمنۍ خبرونه ته مو په سلامونو هرکلی کوو. جمعه ده د سلواغی عدلوی 15 د فبروري میاشتې 4 د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امري نن په ټویټر کې لیکلي د افغان ښځو د فعالانو غیر عادلانه نیونې باید پای ته ورسول سي. هغې د هغو راپورونو په عکس العمل کې دا خبره کړې چې ویل کېږي دوی ښځینه فعالانې پرون او وړمه ورځ له کابله له درکه سوي او طالبانو د دوی په نیولو تورن سوي. تر دې مخکې هم ځینې ښځې له درکه سوي. د ملګرو ملتونو یو جګپړی چارواکی وایي دغه سازمان په افغانستان باندې نږدې 115 میلیونه ډالره لري، خو کار ورڅخه نسي اخیستلی ځکه چې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان بانک افغانیو ته نسي تبادله کولی. د بنګلادیش کرکټ بورډ نن جمعه اعلان وکړ چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د روانې فبروري میاشتې په وروستیو کې د دریو یورځنیو او دوو شل اوره سیالیو لپاره بنګلادیش ته ولاړه سي. د افغانستان او بنګلادیش سیالۍ به د مارچ تر لومړیو پورې دوام وکړي. بلخوا د افغانستان تر 900 کلونو کم عمره لوبډله نن په نړیوال جام کې د دریم مقام ګټلو لپاره له استرالیا سره مسابقه لري. دغه مسابقه نن د افغانستان پر وخت مازدیګر 5:30 بجې پیلېږي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې نن د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د منظور پښتین پر قافلې د ډزو او د غورځنګ د یوه غړي د ژوبلېدو پر ضد مظاهرې کبی. غورځنګ دا اعلان پرون وروسته تر هغې وکړ چې په وینا یې تیره چهارشنبه د بلوچستان په قلعه سیف الله کې د غورځنګ پر موټرو ډزې وسوې. د پاکستان پولیسو تایید کړی چې د خیبر پښتونخوا په نوښار کې په یوه وسلول برید کې 2 سرتیري وژل سوي او 2 ټپیان دي. پولیسو په یوه بیان کې ویلي چې برید د پنجشنبې په ورځ د جلوزو ټانې په حدودو کې سوی. د پاکستاني طالبانو غورځنګ د حملې مسؤلیت منلی دی. د 2022 میلادي کال د اولمپیک ژمنۍ لوبې نن د چین په پلازمینه پیکینګ کې پرانیستل کیږي. چین هیله مند دی چې د دې مراسمو له پرانیستلو سره به د کورونا وبا له خپرېدو او په چین کې د بشري حقونو له سرغړونو د نړیوالو پام په بله کړي. دا ځینو خبرونو د تفصیل ترڅنګ په دې خبرونه کې پر ګڼو موضوعاتو راپورونه هم خپرو. او ریچه د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امري له طالبانو نوې غوښتنه کړې.
رینا امری په خپل نننی ټویټ کې ویلي که طالبان له افغانانو او نړۍ مشروعیت غواړي نو هغوی باید د افغانانو بشري حقونو په تیره بیا ښځو او د بیان ازادۍ ته درناوی وکړي.
دا هم وری چې د ماشوم ادبیات ملي بنسټ له تر ځند وروسته بیا فعالیت پیلوي.
ځینې کتابونه باندې کار وکړو، خود کتابونو بازار غسه څنګه چې مخکې د ماشومان د کتابونو بازار خو اوس فکر نه کوم چې هر څه خستون کې دی ولري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي نن د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د اعتراضیه لاریونونو پر مهال له حکومت خپلې غوښتنې مطرح کوي.
ټولنه به غوښتنه کوو چې دوی د پښتنو انساني حقوق محفوظ کړي.
په بل راپور کې اوري چې د داعش ډلې مشر په سوریه کې وژل سوی دی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره بندې سوي ښځینه فعالانې او د هغوی خپلوان خوشي کړي. رینا امري دا خبره نن په ټویټر کې کړې ده. جزئیات له صفي الله ستانکزینه.
د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي د افغان ښځینه فعالانو غیر عادلانه نیونې باید ودرېږي. اغلی امیری د هغو راپورونو په غبرګون دا خبره کړې چې ویل کېږي دوه ښځینه فعالانې پرون وړمه ورځ له کابله لا درکه شوي او طالبان یې په اړه ګرم بلل شوي. رینا امیری په خپل نننی ټویټ کې ویلي که طالبان له افغانانو او نړۍ مشروعیت غواړي نو هغوی باید د افغانانو بشري حقونو په تېره بیا ښځو او د بیان ازادۍ ته درناوی وکړي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زیاته کړي چې طالبان باید دا ښځې او د هغوی خپلوان او نور فعالان ژر تر ژره خوشې کړي. یونامایا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت استازولۍ پرون ویلي چې په 24 ساعتونو کې له کابله دوه ښځینه فعالانې لا درکه شوي او دوی د طالبانو له کورنیو چارو وزارت په دې اړه د عاجلو معلوماتو غوښتنه کړې ده. زهرا محمدی او مرسلا یار هغه دوه خزینه فعالانی دي چې د کابل په اعتراضی لاریونو کې برخه اخیسته و او لپرونه تریتم شوی. تر دې مخکې هم شاوخوا څلور نور خزینه فعالان لا درکه شوی او ویل کېږي د طالبانو په بند کې دي. طالبانو رسما نه ده منلی چې دا خزینه فعالان له دوی سره بندیان دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې دا خزی اکثر بهر ته تلو لپاره د دې خبره د کیسونو جوړولو هڅې کوي.
عمر دل چې د افغانستان د شوزو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا امیری له طالبانو د دوو شیزنه فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما هم د طالبانو له کورنیو چارو وزارت د دوو مترزو شوزو د نیول کېدو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. دغه دوی شیزه تیره چهارشنبه او پرون پنځشنبه په کابل ښار کې نیول شوې دي.
زهرا محمدی د افغان خزو د یووالي او پیوستون ټیم مشره وچی د دې ټیم د غړو د معلوماتو پر بنسټ د پنځمې په ورځ د کابل په سینما پامیر کې په خپل کلینیک کې نیول شوې او بیول شوې ده. یو شمیر معترض خزي ازادي رادیو ته تاییدوي چې د چهارشنبې په ورځ هم یو بل افغان معترض پیغله مرسل عیار هم نیول شوې ده. دوی وایي چې د مرسل عیار تر نیونې وروسته د هغې پلار هم نیول شوی دی. استاذه د افغان خزو انجون او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری په خپل ټویټر پاڼه کې په طالبانو غږ چې دا ډول ناعادلانه توقیفونه ودروي. هغې لیکلي که طالبان له افغان ولس او نړۍ څخه مشروعیت غواړي نو دوی باید د بیان ازادۍ په ګډون د افغانانو بشري حقونو ته او په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. دغه ښځې د هغوی خپلوان او نورې فعالانې دوی باید ژر تر ژره خوشي کړي. یوناما هم د پنځشنبې په ورځ په یو ټویټ کې د طالبانو له کورنیو چارو وزارت څخه په 24 ساعتونو کې د دوه معترضو نجونو د نیول کېدو په تړاو بیړنۍ معلومات غوښتي او یو ور بیا یې د نیول شویو معترضو خزو او د هغوی د خپلوانو په خوشي کېدو ټینګار کړی. خو کابل ښار کې معترض خزه فوزیه وحدت وایي چې نړیوال باید په یو ټویټ بسنه ونه کړي او د افغان خزو د غستونزې ته د تل لپاره د حل ټکی کېږدي. ګینې داسې ورته پېښې به ډېرې شي. هغه طالبانو ته په خطاب کې وایي
تاسو چې یو ښځه د هغه د کور څخه وباسي د هغه ځکه د کلینیک څخه وباسي د سرک له سر څخه نیسي حوزې ته وړي خومندني ته وړي امنیت ته وړي د کوم اصول په اساس باندې وړي په کوم جرم یې وړي.
خود طالبان و حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دغه ښځې خارج ته د تلو لپاره ځانته کیس جوړوي. کابل ښار کې یو معترض ښځه چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وایي
مونږ د طالبانو څخه هیله کوو، غوښتنه کوو، هغه کسانو څخه هیله کوو چې په منطق باور لري او هغوی پوهیږي چې په هیڅ ځای کې په زور او په تشدد حکومت کیدای نشي. هیله کوو چې هغه خویندې په دې نږدې وختو کې نیول شوي دي هغوی زر تر زره د بند څخه خلاص شي.
تر دې وړاندې څه د پاسه دوه اونۍ کېږي چې پروانه ابراهیم خیل او تمنا زریاب پریانی سره له درې خویندوی لا درک شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو یو جیک پړی چارواکی وایي دغه سازمان په افغانستان باندې نږدې 115 میلیون ډالر لري خو کار ورڅخه نسی اخیستلی ځکه چې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان باندې افغانیو ته نسی تبادله کولی. تفصیل له اسمت څاروان.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام رئیس عبدالله الداداری وویل ملګرو ملتو 115 میلیون ډالر افغانستان ته راوړي او په افغانستان انټرنیشنل بانک کې په دې ژمنه زیرمه کړي چې د افغانستان بانک یا د افغانستان مرکزی بانک پی په اوتومات ډول په افغانیو بدلوي خو دا کار ونه شو. د چې د بندیزونو یوې نړیوالې غونډې ته خبرې کولې زیاته کړه د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام هم 10 میلیون ډالر د افغانستان په نړیوال بانک کې بندې دي او پر افغانیو یې نشي بدلولی تر څو چې افغاني نوي دوی خپل پروګرامونه نشي اجرا کولای. طالبانو چې په اگست کې وخت ورسېدل په افغانستان کې له افغانیو پرته پر بهرنیو اسعارو راکړه ورکړه منع کړې ده. د امریکا له لوري پر طالبانو د بندیزونو له کبله نه یوازې د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر کنګل شوي بلکې له افغانستان سره د ملګرو ملتو او نورو مرستندویو ادارو د میلیونونو ډالرو مرستو مخه نیول شوې ده. ورد مورز د امریکا خزانه وزارت اعلان وکړ چې افغانستان ته د بشري چارو لپاره د پیسو پر لیست باندې سپای ته رسیدي. د دې اعلان پر اساس نړیوال بانکونه د بشري مرستو په هدف افغانستان ته پیسې لیږلی شي او مرستندوی ډلې هم اجازه لري چې د طالبانو پر ضد بندیز لبیرې پرته په افغانستان کې ښوونکو د روغتیایي برخې کارکوونکو او دولتي مؤسسو ته پیسې ورکړي. د امریکا له لوري پر طالبانو د بندیز له کبله ډیرو مرستندویو مؤسسو نه شوای کولی چې افغانستان ته مرستې واستوي. د متحدو ایالاتونو د خزانې وزارت د دې تازه لارښود پر اساس بانکونه نور کولی شي چې د بشري مرستو لپاره د افغانستان دولتي او خصوصي بانکونو ته پیسې انتقال کړي.
ومردل چې ملګرو ملتونو ویلي دغه سازمان په افغانستان بانک کې نږدې 1.5 میلیونه ډالر لري، خو کار ورڅخه نسي اخیستلی ځکه چې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان بانک کې افغانیو ته تبادله کولی نسي. د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي بنسټ وایي خپل کارونه یو وار بیا پیلوي. دغه بنسټ چې مسؤولان وایي چې تر اوسه یې ماشومانو ته د دغه هیواد په شپږو ژبو 500 ټوکه کتابونه چاپ کړي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي بنسټ بیا ځلی د خپلو فعالیتونو د پیلیدو خبر ورکوي. د دغه بنسټ مشره نعیمه غنی وایي دوی په پام کې لري چې یو شمیر کتابونه چاپ کړي، خو اغلی غنی دا اندېښنه هم څرګندوي چې ښایي د مخکې په شان د دغو کتابونو بازار ښه نه وي. نوموړی وایي مخکې هم دوی خپل کتابونه په ډیره ټیټه بیه خرڅ کړي چې د بنسټ لخوا پرې راغلي لګښتونه یې نه دي پوره کړي.
د ماشوم د ادبیاتو د ملي بنسټ کارونه تر ځان سره مخ شوي وو، اوس غواړو له سره یې پیل کړو. ځینې کتابونه باندې کار به کوو، خو د کتابونو بازار هغسې څنګه چې مخکې د ماشومانو د کتابونو بازار ښه وو، اوس فکر نه کومه چې هغسې اخیستونکي دې ولري، ځکه چې اکثر خلکو اقتصادي وضعیت دومره ښه نه دی چې ماشومان ته د کتابونه واخلي، او ځینې کتابونه چې موږ خرڅ کړل هم په ډیره ټیټه بیه مو خرڅ کړل چې بیرته د بنیاد مصارف نه شو ترې پوره کولی.
د ماشومانو د ادبیاتو ملي بنسټ په 1990 مریز کال کې خپل فعالیتونه پیل کړل. د دغه بنسټ مسؤلین وایي تر اوسه پورې دوی په پښتو، دری، ازبکي، نورستاني، پشهي او بلوچي ژبو 50 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. په ورته وخت کې د ماشومانو د ادب یو لیکوال محب زغم د ماشومانو ادبیات د دوی د ذهني او فطري روزنې لپاره ډیر مهم بولي.
د ماشوم ادبیاتو ته کار ډیر مهم دی، په دې چې د ماشوم ذهني او فکری روزنه همدې ادبیاتو سره کیږي، او ماشومان چې څومره کیسې او شعرونه لولي هغومره د لید ساحه پراخیږي، هغومره د فکر وسعت زیاتیږي، او هغومره شخصیت مثبت وده کوي.
د یادونه ده چې په افغانستان کې وروستیو بدلونونو سره د بیلابیلو ستونزو له امله ډیری ټولنیز، فرهنګي او مدني فعالیتونه په ټپه درېدلي دي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګري سي، او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
د نورستان په کمدیش ولسوالۍ کې پر 1400 سیلاب ځپلو کورونیو د افغاني سرې میاشتې ټولنې لخوا د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وسوه. دا هم د دې موضوع تفصیل.
دلته د میردیش سیلاب ځپلي کلي خوړ کې د افغاني سرې میاشتې لخوا د خوراکي او غیر خوراکي توکو ډیری جوړ شوي، او په سلګونه کسانې د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي دي. په نورستان کې د افغانی سری میاشتې سرپرست رئیس مولوی نور احمد ازادي راډیو ته وویل 600 کورنیو سره مرسته شوی مواد د نړیوال سر صلیب لخوا دوی ته ورکړل شوی وو.
600 فامیلا موږ منتخب کړو چې دوی سره باید مرسته وشي. نو دغه مرستو کې 50 کیلو وړه، 30 کیلو وریجه، او 1 کیلو لوبیا، او 10 لیتر غوړی، 15 کیلو بوره، او دا رنګ مالګه او نور داسې خوراکي شیان، او عدد کمبلې، دوه طرفالونه، یو کارتن د لوښو سامانو، صحیح کیټ ورته وایي چې هغه کوم د صحیح صابونونه او جان پاکونه او نور د سامانونه پکې ټول فامیلونو ته ویشل شو.
د مردیش اوسیدونکو وایي د تیر 2020 زیږدیز کال په اگست کې سیلاب سخت ځپلی، له 200 زیاتو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې و، چې د زیاتو کسانو جسدونه لا هم له خاورو او خټو نه دی راوستل شوی. له سیلاب پاتې شوي کسان وایي په دې خوښ دي چې په ډیرو سختو شرایطو کې افغاني سرې میاشتې او نورو خیریه ټولنو ورته ځانونه رسولي، او تر خپله وسه یې د دوی لاسنیوی کړی دی. د میردیش کلي قومي مشر مولوی محمدین وای
په دې کلی کې یو سیلاب راووت، متاسفانه خلکو ته ډیر سخت تکلیف او مصیبت رسیدلې. اول قدم کې همدغه جمعیت هلال احمر افغانی را رسیدلې ده، د خلکو تپوس کړی، خلکو سره مرستې کړي، من د دې ټیم نه ډیر خوشاله یو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت ته چې هر کال د پسرلی، اوړی او منی په موسمونو کې په کې سیلابونه راوځي او خلکو ته د مالی زیانونو سربیره ځانی زیانونه هم اړوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې مظاهرې پلان سوي. دغه مظاهرې چې اکثره د پښتنو ګوندونو لخوا ترتیب سوي، هدف یې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشر منظور پښتین او د هغه پر ملګرو په بلوچستان کې د ډزو غندل دي. جزئیات له سپی ولستان ګزینه.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د منظور پښتین پر قافلې د ډزو او د غورځنګ د یو غړي د ژوبلېدو پر ضد مظاهرې کوي. غورځنګ دغه اعلان پرون تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې په وینا یې د بلوچستان له ژوب سره نږدې د پښتین پر ګاډي د ډزو په پیښه کې د تاریخ یو مخکښ غړی نور باچا ژوبل شو. د غورځنګ مشر منظور پښتین د فبروري په درېیمه ازادي راډیو ته وویل د احتجاجي مظاهرو هدف له عدالتونو او نړیوالو بنسټونو څخه د پښتنو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه کول دي.
د عدالتونو د ټولو ادارو نه راواخله، د نړیوالو انساني حقوقو او د نورو داسې ادارو چې هغه کار لري په دې کارونو کې، د ټولو نه به غوښتنه کوو چې دوی دې د پښتنو انساني حقوق محفوظ کړي.
پښتین تور پورې کړ چې د فبروري په دویمه چې دی او ملګري په کلاسې فلا کې د غورځنګ د پخواني مخکښ غړي محمد ابراهیم ارمان لوني د دریم تلین تر جلسې وروسته خیبر پښتونخوا ته پر لار ول، نو امنیتي ځواکونه پر قافلې ډزې وکړې. غورځنګ عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د وکیلانو ټولنې تیره ورځ او د چهارشنبې پر شپه د پیښې پر ضد په بلوچستان او د سند په کراچۍ کې احتجاجونه وکړل. خو د بلوچستان صوبایي حکومت وایي د پښتین پر قافله هیڅ ډزې نه دي شوي. د کورنۍ چارو سلاکار میرزیا لانګو د امریکا غږ ډیوا راډیو ته ویلي پر پښتین بلوچستان ته پر ورتګ بندیز دی چې هغه په بیا بیا سرغړونه کوي. دای زیاتوي حکومتي چارواکو پښتین ته په درناوي وړاندیز وکړ چې له صوبې ووزي او ورسره هیڅ ډول ناسم چلند نه دی کړی.
ومردل چې پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د منظور پښتین پر قافلې د ډزو او د غورځنګ د یو غړي د چپې کېدو پر ضد مظاهرې کوي. بل نړیواله مسأله دا ده چې په سوریه کې د داعش ډلې مشر وژل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر او د روسي عکس العملونه احمد شیبر په خپل راپور کې راټول کړي. په استودیو کې راسره د شیبر صاحب مهرباني.
مننه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د ځانګړیو امریکایي ځواکونو له لوري تیر شپه د اسلامي دولت ډلې د مشر ابو ابراهیم الهاشمي القریشي له وژلو سره په سوریه کې یو مهم تروریستي ګواښ له منځه ولاړ. جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال د القریشي مړینه تایید کړه او څرګنده یې کړه. کله چې امریکایي ځواکونه دته ورنږدې کېدل، د لویر پر ځان چاودنه وکړه. ولسمشر بایدن زیاته کړه چې القریشي پرته لدی چې په دې ودانۍ کې چې دی و خپلې کورنۍ یا نورو ته پام وکړي، پر ځان یې چاودنه وکړه او له دې پاتې شو چې د خپلو جرمونو په خاطر عدالت ته وړاندې شي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې د اداره بل شریکانو سره د هڅو ته دوام ورکړي چې پر داعش فشار پسې زیات کړي. د امریکا د ولسمشر په وینا د عملیاتو په ټوله نړۍ کې ترهګرو ته یو پیاوړی پیغام ورکړ چې متحده ایالاتونه به په تاسو پسې درځي او تاسو به پیدا کوي. تر دې خبرې غونډې مخکې ولسمشر بایدن په یو بیان کې ویلي وو چې د سوریې په شمال لویدیځ کې امریکایي ځواکونو د ترسانو پر ضد عملیات ترسره کړي دي او دا پوځیان بیرته روغ رمټ خپلو ځایونو ته ستانه شوي دي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل دا عملیات د داعش پر ضد په عراق او سوریه کې د نړیوال ائتلاف د پراخو عملیاتو یوه برخه وه، څو په دغو دوو هیوادو کې د داعش له لورې د سیمو د نیولو مخنیوی وکړي او د آزادو شویو سیمو ثبات خوندي شي. بلینکن زیاته کړه چې د القریشي مړینه پر داعش سخت ګوزار دی او هدف د تل لپاره د داعش له منځه وړل دي. او بل لور ته روسیا چې د اوکراین پر سر د لویدیځ سر په کړکیچ ته په سوریه کې د داعش د مشر د مړینې د پیښې ستاینه کړې ده او ویلي دي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د غړیو په ګډون د داعش پر ضد د نورو هیوادو د هڅو ملاتړ کوي.
ومردل چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادېش مشر د امریکا د ځنګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې وژل شوی دی. پر دې مسأله بیلابیلو هیوادونو عکس العملونه شولې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو غرمنی یو ساته خبرونه اوري ک د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ اوسنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه تیر خبرونه په سبتي بڼه د ازادي راډیو په ویب سټ کې پیدا کولای سي ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی ته ورسي. د په څو شیبو کې برته راستنیږم اوس له نورو همکارانو سره وسی
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه. دا خبرونه ز فیروزه عزیزی درته وړاندې کوم. د پلازمین کابل د شاهزاده سرای د صرفانو ټولنه وایي ورسته یو څورزو کې د ډالر پر وړاندې د افغاني ارزښت لوړ شوی دی. د افغانستان بانک وایي دوی هڅه کوي چې د کابل په بازارونو کې د ډالر پر وړاندې د افغاني ثبات وساتي. کته هم د افغاني پر وړاندې د ډالر د بای ټیټوالی مثبت خبرګونونه لري، خو کابل خاریان وایي تر اوسه د خوراکي او نورو توکو په بایو کې کوم بدلون نه دی راغلی. نورحال په دې راپور کې
د افغانستان په بازارونو کې د تمه خلاف د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بای راټیټیدل. د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي چې د پنځشنبه په ورځ یو ډالر په 590 افغانۍ بدلیده. د دغه ټولنې مرستیال حاجی محمد دادګل ازادي رادیو ته وویل
بر دفتن افغانی
د اوس لپاره افغانۍ ثبات پیدا کړی دی او ل 123 نن 590 افغانۍ ته رسیدلی او تبادله شوې ده.
خود دې بدلون لامل څه دی؟ د افغانستان د مرکزی بانک ویان محمد صابر محمد ازادي رادیو ته وویل
په ولایتونو کې او په ځنګړي ډول په سرحدي ولایتونو کې د افغاني زیات ترویج او کارول په صرافي مارکیټونو کې د اصلاحاتو پیل اړوند ادارو سره په همغږي د اثرو د قاچاق مخنیوي په همدارنګه د بشري مرستو لپاره بازار ته د کافي ډالرو د راتلولو لپاره د سنتیاو برابرول د دې لامل شوی چې د افغاني ارزښت لوړ شي.
دغه بانک له افغانانو غوړي چې خپل ټول راکري ورکري په افغاني وکړي. خود کابل خار یو شمیر اوسیدونکو وایي کته هم د افغاني پر وړاندې د ډالر بیا راټیټه شوې ده، خو بیا هم د خوراکي او نورو توکو په بیا کې کوم بدلون نه دی راغلی. د کابل خار اوسیدونکو ایرج نعیمی ازادي رادیو ته وویل
په وروستیو کې د ډالرو نرخونو راښکته کېدو خوشبینی پیدا کړې، خو له بده مرغه دلته چې کله هم د ډالرو نرخونه پورته ځي نرخونه ورسره لوړېږي، خو چې راښکته کېږي بیا غومره په نرخونو کښته کېدو باندې اثر نه پرېباسي. هیله مو دا ده چې حکومت دغه ستونزې ته پام وکړي او د ډالرو د نرخ راښکته کېدو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو د نرخونو کنټرول ته هم پام وکړي.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته او په ځانګړي ډول په تیرو څو میاشتو کې د یو شمېر بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیه ډېره راټیټه شوې وه، تر دې پورې چې د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر آن تر 125 افغانیو پورې هم تبادله شوی دی. خو په تیرو دوه میاشتو کې د افغانۍ پر وړاندې د ډالر بیه کمه شوې.
ولسواکي
دوی د اړیکې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لار انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات تل سرسای د دوی غونډیتو پوزین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ احمد تکالور تکتنه کړی
د نیویارک ټایمز ورسپانې په ورستۍ غنه کې یو مطلب خپور شوی چې سرلیک دی ل یو میلیون زیات خلک د اقتصادي سقوط لويره له افغانستانه تښتیدلی دي. په مطلب کې راغلی په داسې حال کې چې د خلکو د عوایدو سرچینې په وچیدو دي او لوګه چې د خلکو ژوند ګواهی په زیاتېدو ده. هر ورځ زرګونه افغانان د ایران او پاکستان خواته ځي. ورسپانې د نجف اخلاقی په نوم د یو شپږویشت کلن افغان خبرې راخیستې چې د یو قاچاق بر په مرسته ایران ته د تلو لپاره اوسمهال په زرنج ښار کې دی. اخلاقی د نیویارک ټایمز خبریالې ته ویلي دي چې د ته بله لاره نه وه پاتې او بیرته کور ته نشي ستنېدلی. نیویارک ټایمز زیاتوي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته چې طالبان واکمن شول افغانستان د اقتصادي کړکېچ کندې ته ولوید او ورسره میلیونونه افغانان چې لا دمخه لاس او خوله وو نور هم بېوزلې شول. بلې ورځپاڼې یو ایس ای ټوډی د امریکا د ولسمشر په نوم د کانګرس د غړو پر هغه لیک تبصره کړې چې له افغانستانه له امریکایي ځواکونو سره د همکارو افغانانو د ایستلو په برخه کې د چټکو اقداماتو غوښتنه پکې شوې. د کانګرس له اتیا زیاتو ډیموکرات او جمهوری پالو غړو پر ولسمشر جو بایدن غږ کړی چې د تخلیه پروسه چټک کړي او افغانستانه بهر د امریکا په پوځي اډو کې ډیر افغانانو ته د ویزو د ورکولو په برخه کې بیړه وکړي. په لیک کې همداراز د بایدن له ادارې غوښتنه شوې چې له غیر حکومتي ټولنو سره نږدې کار وکړي څو د دې بهیر موثریت لا زیات کړي او دا خبره یقیني کړي چې د تخلیه په پروګرام کې شامل هغه کسان چې د ویزو غوښتنلیکونه یې نه دي منل شوي د امریکا د مهاجرت د ادارې پروګرام ته راجی شي. د متحدو ایالاتونو د کانګرس غړي دا غوښتنه داسې مهال کوي چې افغانستان له یو بشري بحران سره لاس ګرېوان دی، اقتصادي له سقوط سره مخامخ دی، خلک له قحطۍ او د ژمي له سړو ځورېږي او ځینې یې له دې هېواده په وتلو دي.
د روزګان د عامې روغتیا په ریاست کې د پولیو د برخې مسولین وایي له هغه وروسته چې د پولیو واکسین مسجد په مسجد سوای نږدې او یا سلنه ماشومان د پولیو له واکسین څخه بې برخې دي. پر روزګان ولایت واکمن طالبان بیا خبر ورکوي چې د پولیو راتلونکي کمپاین ته به کور په کور اجازه ورکړي. نور حال به په دې راپور کې واورو.
واکسین خو نو اوس مسجد په مسجد سولي در مخ کوز پر کور
سمې ولا د روزګان ولایت د سرمرغاب د سیمه اوسیدونکو دي. د څلور ماشومان پلار دی او په ترینکوټ شار کې مستری خانه کوي. ازادي راډیو ته ویل چې له شاوخوا یو کال راهیسې ماشومان د پولیو واکسین نه دي ترلاسه کړي. دی وایي ماشومان ځکه د پولیو له واکسین څخه پاتې دي چې د ورځې سهار وختي شار ته ځي او ماشومان په کور کې پاتې وي، نو په کور کې بل نارینه نه لري چې ماشومان د پولیو د واکسین رضاکارانو ته مسجد ته ورولي.
واکسین خو نو اوس مسجد په مسجد سولي در مخ کوز پر کور وو، نو هغه چې زما کشنیان یوازې په کور کې دي نو هغه نه شي کولی چې مسجد ته یې راولي. ولې په دې چې راوي بس سبا به دا خلک ماته وایي چې د ستا معینه یا ما ولیده یا ستا کشنیان ما ولیده چې مسجد ته دغه راوستلي وو، ستا زامن راوستلي وو.
د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ شار اړوند د سپیدخار د کری یو بل اوسیدونکي امیر خان ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې ډېری داسې کورنۍ سته چې نارینه یې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال وژل شوي او سرپرستي یې ښځې کوي، خو کله چې د پولیو واکسین مسجد په مسجد شوی نو ماشومان یې د پولیو له واکسین څخه بې برخې شوي دي.
باید موږ د سرګردانۍ څخه خلاص وو، دوی باید هغه کسان ته اجازه ورکړي چې دوی دا واکسین کور په کور تطبیق کړي او دا واکسین د خلکو د کورونو ورسوي.
خو په اروزګان ولایت کې د پولیو د واکسین د کور په کور مخنیوي نه یوازې دا چې ماشومان د پولیو له دوه څاڅکي واکسین څخه بې برخې کړي، بلکې ورسره سلګونه ځوانان هم بیکاره شوي دي. محمد الله په اروزګان ولایت کې د پولیو د رضاکارانو له ډلې څخه دی چې اوس د پولیو د واکسین د کمپاین مسولینو له تیر یو نیم کال راهیسې له خپلې دندې شړلې دي.
موږ تقریبا 2400 نفر وو چې اوس د هغو جملې څخه 1200 نفر پاتې دي، ځکه نورګر د بیکاره سوه. دا پروسه داسې سوه چې موږ مخکې کور په کور پروسه وه، اوس پروسه تیار مشتانو پورې سوې ده.
د اروزګان ولایت د عامه روغتیا پریاست کې د پولیو د برخې مسولین هم دا مسله تاییدوي او وایي چې په دغه ولایت کې لا هم د طالبانو له لوري د پولیو واکسین ته کور په کور اجازه نه ده ورکړې. په دغه ولایت کې د پولیو د برخې مسول محمد نبی محمدی ازادي راډیو ته وویل له هغه وروسته چې مسجد په مسجد واکسین شوی نږدې اویا سلنه ماشومان د پولیو له واکسین څخه بې برخې دي. پر اروزګان ولایت واکمن طالبان بیا وایي چې د تیر حکومت پر مهال د پولیو د واکسین د کمپاین د کور په کور مخه د خپلو سرتیرو د خوندیتوب په مخه نیولې وه. د دغه ولایت د والی ویاند او د اطلاعات او کلتور رئیس محمد آصف ازادي راډیو ته وویل چې د اوس مهال د اروزګان ولایت د عامې روغتیا د ریاست او د پولیو د برخې له مسولینو سره ناستې کړې او هوکړې ته رسېدلې دي چې راتلونکي د پولیو کمپاین به کور په کور ترسره شي.
په تاسو سره چې زموږ یو تعداد ځوانان د همدې له عمله بیکاره شوي وو، د عامه پوهاوي وروسته راتلونکې دوره په پام کې لرو چې ټول د پولیو ضد واکسینونه به په آینده کې کور په کور وي.
سره له دې چې ډېرې کورنۍ تر هر ماشومه پورې د واکسین د رسولو د کور په کور د کمپاین غوښتنه لري، خو تېرې اونۍ په اروزګان او یو شمېر نورو سویلي ولایتونو کې یو ځل بیا د پخوا په شان جومات په جومات کمپاین وسو. دا فداسیال کې د چې د 2022 میلادي کال د فایل رئیس په افغانستان کې د پولیو کوم پیښه نه ده ثبتوي، خو په دغه ولایت کې روغتیایي مسولین خبر ورکوي کچيري د پولیو واکسین ته کور په کور اجازه ورنه کول سي یو ځل بیا په دغه کال کې هم د پولیو مثبتې پیښې ثبت شي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو یو څو پیغامونه راخلو.
د کندهار څخه یاري کنوولې ده او خدای دې وکړي چې زادې را دې زموږ پیغام شاف چې موږ ویل چې ولې زموږ د مایبینو پیسې نه ورکوي. دلته موږ د مشکلات سره مخامخ یو چې موږ راځو تاسو خپل کارتونه لرو کارتونه او تاوړو بیا موږ د طالبانو وایي چې دوی نشته باد راځي چې دوی نشته باد واسي بیا دوی نشته باد راځي ولې موږ ته پیسې نه راکوي. ګران ورور دا زموږ پیغام نه شرک چې دا مسلمانان یې واوري یا دې حکومت سره کې یا دې موږ ته خپل معاشره کې نه راکوي
دا اوس لپاره هم دومره. په نورو خبرونو کې به د ما همکاران در سره وي.